اړتیا ور پوره کړي، بیا ورته ورکړي، ټاک ورته ورکړي، یا بل راچا ورته زیات کړي. ډیره مننه.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤلې شمایل توانا بیګانه وخت ازادي راډیو ته د هغې د خوشې کېدو خبر تایید کړ. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو د هغې خوشې کېدل نه دي تایید کړي او دا هم نه ویلي چې دوی دا میرمن نیولې وه. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي جنوري میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډېره بشري مرسته له افغانستان سره کړې او د دوی په ټکو په دغه کال کې افغانستان ته 402 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې په بیلابیلو بشري مرستو کې بشري برخو کې لګول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس پر وړاندې باید چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. او روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادارت کړې او ویلي دي ځواکونو یې دغه سیمه کې درې ناکامې حملې په شا تمبولي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول یوه ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري. څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډېر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوې، خو تر دې مهاله د دې هېواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هېوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په دړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډېر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او ښکا د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشا د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی به ورته ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شي وروته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب واډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ تر څنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه دي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې عمله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي، پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې 2 کاله د خپل اوخي ساتنه کړې وای، چې 2 ځله خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوی چې خپل اوخه لدی عمل له کور شړلای چې د کور وسایل غلا کول او په هغه پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
او می ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورد
لدی خاطره می رټلای چې داری دلم ما ویل چې اورز به خپل لور خرڅه او یا به قچکون کو ته په لاس ورکړي بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه
پیسې وتی
دا چې له متادینو سره د کورنۍ او دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو متاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
ما عملا با معتادین سرکار داریم که
موک عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګېدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشهی مواد اول خدا چه خپلا د رګونو د پاره توکسیک یا زهری خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپلا کله چې دغه نشهی مواد لکه د یو زهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپله التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشی را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپله دغه نشهیي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشهیي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشهیي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشهیي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پوډر وي، که شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپله ډېر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همدا د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشهیي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډېره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشهیي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډېر ناوړه اثر کوي، چون نشهیي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، دې کې چې کوم مواد دي نشهیي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشهیي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست رسنۍ له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحید الله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي، او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړه یې. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم، څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم.
زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولې، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولې، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. زمان له جانان.